السلام علیکم زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کوو. په بامیانو کې د یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس تنه په یوه شخړه کې ټپیان شوي دي. په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه شخړه تېره شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې. وړاندې راغلي بریدګر یوه جومات ته ننوتلي او هلته یې پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو سوټیو ګزارونه وکړل. د خبر پاڼې له مخې د محمد کیچا په کلي کې د شوې دغې شخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي. وړاندې راغلي د پیښې پلټنه پیل شوې ده. آئینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوز په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خانولي اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او رانا یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي دي. د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بده به ورپېښه شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو تندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحده ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالد ترامپ دغو مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزت هم د مراسمو ویناوال وو. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل ټیلر رابینسن چې په اعدام محکوم دی وبخ. د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په لسمه یوتا پانتون کې د وینا پر مال پر غاړه په ګولۍ ولګید او سا یې ورکړه. قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه البته لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته دی پروگرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن اول د غیواد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونې او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خند او ځند رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. او په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 30% مړینې د زړه، شکر، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په افغانستان کې د نن او لدغه واد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونی او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو. دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاره شکل موږ اړیکه له خپل دوستانو او هیوادوالو سره نه سنوري لکه څنګه چې مو لا وای فای له طریقو سره نیولم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد رسول دی چې وای له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل شوی انټرنیټ پرې شوی د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې شوی دي. محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
دا چې په کندهار شهر کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلې دي، نو په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په میلیونونو افغانان د هیواد څخه بهر اوسېږي، په هغو کې زموږ دوستان خپلوان هم دي چې موږ به له هغوی سره ډېر وخت اړیکه نیوله. د سیم کارتو انټرنټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي، په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنټ دي، ځکه د سیم کارتو انټرنټ دي هغه ډېر ضعیفه دي، او په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هیوادوالو سره نه سو نیولی لکه څنګه چې موږ له وای فای له طریقې ورسره نیولی.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هیواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته، چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نه بهر دی دا غوی سره اړیکی نیسو، تماسونه ټول ګډوډ شوی دی، تماسونه په سم ډول باندې نه نیول کیږي، په دې ځینو کې انټرنیټ کوي انټرنیټ نه لرو.
د طالبانو حکومت په تدریجي ډول له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان پلس ولایتونو کې بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې په یادو لس ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د ایران په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ یې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي راډیو ته وویل
ډېر تاوان لري، د ژوند نشته ستونزې سره مخ کیږي، هم لا زیات لکه چې اوس ټول کار په انټرنیټ ده، که هغه طبي برخه ده، که تجارت برخه ده، که هم اړیکې دي یو بل سره تماس کوي، په اقتصاد هم بد تاثیر کوي، خلکو ته ستونزې سره مخ کیږي، ډېر مشکلات دي، زیات قیمت تمامېږي، وای فای په نسبت دو چند درې چند زیات تمامېږي. نه نو چېرته به سره شېږي، موږ سیرا کې کار ونه کړو، الټه مزدوري ونه کړو، نو هغې ته به پیسې ونه دي، نو هغې به نه کمه کړي، هلته خو نه کار شته، نه کسب شته، هرڅه نشته، دا انټرنیټ باید بند نه شي.
د جرمني په فرانکفورت ښار کې یوې میاشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور ده په بغلان کې، مې مور چې وای فای درلوده استفاده یې ترې کوله، ما مور هغه وخت کې ډېره سخته ناجوړه وه، اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ سوال مې نه ترې لرمه چې مور به مې څنګه ده، ډېر سخت تشویش مې ده، دا څومره وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده. بغلان کې وای فای بند سوی ده، وای فای ښه و
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کیبلی انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بې ځایه شو د ژوند شرایط دي اندېښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنۍ روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په 21 خپور سو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر یې زیات کړای دی. په دې راپور کې راغلی چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړای او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمنو سویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره همدارنګه د روغتیايي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري خو د اسد آباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول، نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیايي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیايي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکاري له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، نابرابره څپو په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو یې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونی زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکي زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکو ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالی ثبات بي اغیز نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلي شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. پم دی حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختي بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختي بیکاری سره مخ دي.
وسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم پنیمت پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی وروره، بیګا ته خلک ډوړې ته آرام پاتې دی، یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږه د چانه پښتنو کې وروره بیګا ته آرام پاتې دی ډوړې ته، او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم جګیږي کده حالاتي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکو میروایت چې په خبره د تکسیج کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب په نوسه پورې نه کړي، نو څو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته، کړئ کور دی بس ورو راځه نه مش نه پورې بیا ته ولاړې 3000 روپۍ راکا په دغه مزوري باندې غونې کې.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکاری او بې وزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړې چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره خ بشري بحران سره مخ کړي. څومره وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف لازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړې او چې پراتونکو جمی کې خایي افغانستان د بیساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو وړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت وایي د دوی پوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا دغه اعلامیې ټکی دي چې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویډي د برت سپارلو په اړه د دغه واد ولسمشر ډونالد ترامپ تر تازه ګواښونکو سرګندونو وروسته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویډي په اړه ویلي چې دا د برت امریکا ته ونسپارل شي بعد سبق پیښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالد ترامپ تر تازه غوښته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي، د دوی په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او غوښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنۍ اوچارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلی یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلاره خپل شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښتن کې څرګندونه کړې، هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیز شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښ وکړ چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړه کړې ده، یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب یې ښی، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې معنی هم په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په تیرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونه کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درسیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرې خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معاملې د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال استریټ ژورنال ورسپانې د جمی پورې راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د ترنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي و له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمته شویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو برمته شویو کسانو په مسله کې جوړجاړی کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یادې سرګندونې د یکشمې پر ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو پر غوونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستي قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین اول ول سره د قومي مخاورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامې یو تن منتظم زاهد شاه انگار مشال رادیو ته وویل:
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزه ده او یادې حکومتونو اجرات دي په ډیر خړول هم د ول ستونزه پورته کولای شي او هم په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخاور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخاور سمین خان زدران وویل:
د دوی دوه نیمې لسیزې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی، باید حکومت یې هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې راډیوګانو کې یې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم یې مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستي فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنۍ ولا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کیږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کانفرنسونه جوړ شوی دی او دغه شی کله چې افتتاح کیږي یا د پروژو نوی افتتاح کیږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکیږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات و تلاس رسایی ده خلکو لمهم و حق و نبولی و زیادوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختی ها تعلیم و چاپریال لمسایل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که درونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتی ها سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه ریختین و معلومات و تلاس رسی پرته خلک نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بولری.
وربشو پاکستان تالته وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیک دولو فرصت ورکړي دوی نیولې او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړای دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالې پرته له دې چې دوی ته د خپل کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتل بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنزر یو کلتاري اپیر شو له لوري اگر سره دا وو کور هغه د بوتل پاره کې نه روشه یې اگر د بوتل سامان نه به دا غي په کور ټو کې پاتې شو د واجې خپل پر ولا کې سورستان ناشي.
د پی او آر کارت لرونکي نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې لخپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي کته هم د وکولای سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای کاونډیانې خالی لاس راوېستل سول.
پښوار کې خلک کارو ته تللی دي پرغه مخنیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوی دي کورو ته ورګړي دي د شوزم بوتل زرانه او نارینه بوتل په کې انډي در په در کړل په ټکوټ کې مړم ساګاو
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل
مونږ آزاد انا نسو وتلی که ووتلو ام پر ځان بیرېږو که ورور واسطه وو څو چې ورور راځي ام پر باندې بیرېږو چختانه خسته وینه نسی. نن دلته زمونږ پړوسیان دي هغه تللې وه ډاکتر ته زنانه یې بېولې وه دی بار وتلی وو میډیکل ته دوایي یې راوړه اغه پولیس نیولې و نو د ورتول چې زنانه را سره ده چې کله واپس هسپتال ته راغله و زنانه پولیس هم ور سره و چې زنانه و د دواړه به ولیدې.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه د یو راپور په خپرېدو ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 115 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 100 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي و. دغه ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات شوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیون کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل شوې موده د اګست په 1.5 نیټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غزول سی. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت رسیدنی علی کمیټه په خپل اکسپان لیکلی چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه 1830 کورنۍ د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته ننوتلې دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یون ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 13مې نیټې پورې په ټولیزه توګه له 612,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہلا چٹو جوڑو غو سات من بیاست شنه لاست یو لسم تولگی و نه هم لست. پتی لوس کی مو د حجروی حجری دوران او پیجندی او پدی باندې پوسولو چی مخ کی ددی چ د میتوسس عملیه سرته ورسیږي. د هغه د مخ ډیر پیچلی پړاوونه دي چې سرته رسیږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي پدی زکی چیک پوینت وجود لري چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې و هغه د لیدل حجم زیاتې دي او حجره دې ته برابرول ترڅو هغه خپل ویش ترسره کړي. چې نیوي فیصد د حجره کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسیدي. په دغه درو مرحلو کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. د دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دې هغه دوه لونني یا ډاټر سلس چې لاسته راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلي دوه مر پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته آماده کیږي د دې داخلي محتویات و چند کیږي حجره غزمی حتی رسیږي تارونه مثال پښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګ هستوي غشا چې دا او هستګي هستچا چې دا په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سو بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلی کیږي. یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي په پروفیز کې لنډې او غشتلی کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدونه څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل د دې بل مرحله چې بل کار سر تر سی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي. یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښه شوی و هغه په ماتیدونه باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیش ترسو د ویش لپاره ځای برابر کړی. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه د سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایټوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغه چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسی او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل دی یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډیر مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمي کرشي باندې یعنی پر منظمو کرشو باندې دغه کې یو په دې کې اصلي کرشي او یو فرعي چې دا مابنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرشي باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سره رسیږي یو خو چې د کروموزومون په منځنۍ کرشه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي د سپینډل فایبرونه چې موږ ویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرشه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل ترونه په منځ کې چې کیږي د کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او د کروموزومونه د کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوم دا چک پوینټونه چې دی په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دی په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او سې دوی قرار قرار چې کیږي دغه فایبرونو په واسطه د دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي د قطبونو ترمنځ کوم واټن دی یعنی د حجره چې ده خپل چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي او انافیز چې دی دا هم ډیر مهم دی مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپی ترلاسه کړي او که په انافیز کې تیروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي د حجرې د مرګ سبب هم کېدای شي چې حجرې په دې کې کیږي لمنځځي. ورپسې اخیری مرحله چې د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلو فیس په پړاو کې موږ وایي د حجوي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیس په جریان کې پیښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته چې کېږي راښکاره کېږي چې د آر این اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور چې کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجوي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو د تماده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سره ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د وروستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دو سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړیږي، د خنډیر خوشته په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې لاس راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوسیس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسې، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجوي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسیس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسیس اهمیت چې دی، یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی، خو چې دی د جنیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پری سي بیرته ترمیمېدل، چې دی د میتوسیس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیه سره ترسی، چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي، یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کې چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او دریمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ سستول ته جز خان نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغلاس د ولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګ نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قند درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې و هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل، مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جنیټیکي انجینري چې مو ویل چې جنیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جنیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي، کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم او ډېر دانې ډېر تخمونه ور کول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دا کوم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا کوم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه په قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول، چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې وسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل، چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې دغه کم جنیټیک
کی عملیه په واسطه د شوکرل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملی چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کمکار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملی چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي، په هغه صورت کې د منلو وړ اوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیرې به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سول د دغه جنټیکی تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره چې ډېر اسانه او ارزان بیا کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټو ټي چکړله کي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولي په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولي بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي، دغه کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي، دغه کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شنسل لاس راوړي، د دوه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال کړی، چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه و سره واده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې الته به دغه کم بیگانه خانه مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او حقوقی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمونې راواخیستې هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې وو هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخستې هغه د خوګ په ودی په ډي ان اي کې ورزافه کې چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسه چې رامسته سو هغه وده ډیره کړي وزن ډیرو خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار شي سي معلوم سي. د ان اې دغه کم د جی ان اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي. یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دغه رقم په ارثي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالي درجه ورڅخه کار اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډیری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډیرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلاطات رامنځته شوی چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي نو د دې فیصدي چې کیږي 50% تر رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته پکتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارسي مشورې په زینو حالات کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغۍ سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ سوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ سوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. زه په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1.